السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. د ازادۍ رادیو دغه خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د خبرونې ډیره برخه نور بستې اونیز خبرونې ته ځانګړې شوې. قربانې زموږ همکاره ملالی بشیر ده له ګروسته سټډیو ته راځي. خو دا پروګرام لنډ خبري برخه هم لري. په دې کې به واوري چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن ناوخته د ملګرو ملتونو د خزینه کارکونکو پر کار بندیز د امنیت شورا په مرکز کې رایه اچونه کوي او دوی به د طالبانو وغواړي چې په دې اړه خپله تګلاره بدله کړي. په دې اړه راپور وروسته راځي خو پیل د دې ساعت په خبرونو کوو. امنیت شورا بنن پنځشنبه د ملګرو ملتونو د خزینه کارکونکو پر کار بندیز وغندي او د طالبانو له حکومته به وغواړي چې د ښځو او نجونو په اړه خپله تګلاره ژر تر ژره بدله کړي. په دې اړه د ملګرو ملتونو د پریکړه لیک مسوده چې ټاکل شوې نن رایه پرې واخیستل شي د متحده عربي اماراتو او جاپان له لوري وړاندې شوې او یوه کاپي رویټرز خبری اجانس ترلاسه کړې ده. د پریکړه لیک په دې مسوده کې د طالبانو له لوري د ښځو او نجونو خلاف بندیزونه د ملګرو ملتونو په ټول تاریخ کې بې ساري بلل شوی او د افغانستان په ټولنه کې د ښځو پر رول ټینګار شوی دی. د رویټرز خبری اجانس د راپور له مخې ډیپلوماټان وایي پوره باور لري چې دا پریکړه لیک به په یو وخت له تصویب شي. د طالبانو حکومت وایي له سودان یې د ایسارو افغانانو لمرنۍ ډله د عربستان په همکارۍ له دغه هیواده ایستلې ده. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویان قهار بلخی نن دا خبره پر خپل ټویټر لیکلې ده. هغه ویلي چې د افغانان د سودان د سعودي عربستان جدي ښار ته رسول شوي او ژر به افغانستان ته ولیږدول شي. قهار بلخی ویلي چې دوی هڅه کوي پاتې نور ایسار افغانان هم له سودان راوباسي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی څو ورځې مخکې ویلي و چې په سودان کې د ایسارو 120 افغانانو د را ایستلو هڅې کوي. په سودان کې له شاوخوا دوه اونیو د پاوز او ملیشا ډلې ترمنځ سخت جګړې روانې دي چې له امله یې لسګونه زره بهرنیان هم دغلته ایسار پاتې دي. ګڼو هیوادونو د خپلو اتباعو د را ایستلو هڅې داسې مهال چټکې کړي چې دواړو لورو د امریکا او یو شمېر نورو هیوادونو په منځګړیتوب اوربند منلی دی. که څه هم راپور نه وایي چې دغه اوربند په ځینو مواردو کې مات شوی. نن د ساور ومه په افغانستان کې د محمد داود خان پر ضد د کمونیستي کودتا له 45مې کلیزې سره برابره ده. د 1455 لمریز کال د ساور په ومه د افغانستان د همغه مهال د اردو یو شمېر کین اړخو پوځیانو د محمد داود خان د حکومت پر ضد کودتا وکړه. سردار داود خان او د هغه د کورنۍ اکثره غړي ووژل او د افغانستان د خلکو د ډیموکراتیک جمهوریت په نوم د نور محمد ترکی په مشرۍ حکومت اعلان کړ. د ډیرو مورخانو په باور د کودتا په افغانستان کې اوږدو ناکراریو او مداخلو ته لار هوار کړه. خبرونه له ازادۍ رادیو نه اوري. د اوکراین په جګړه کې یو روسي لوړپوړی پوځي وژل کېدل تایید شوی دی. د اوکراین په اشغال شوی ښار میلتوپول کې امنی قومندان الکساندر میشچینکو نن سهار په یو چاودنه کې وژل شوی دی. دای د روسي له خوا د دې سیمې د امنی قومندان په توګه ټاکل شوی او اخوا د راپورونو مخې روسي ځواکونه یو وار بیا د اوکراین په څو سیمو له هغې ډلې نیکولایف ښار باندې هوایي بریدونه کړي دي. په دغو بریدونو کې لږ تر لږه یو ملکي کس وژل شوی او ګڼ نور ټپیان دي. خبرونه مو له ازادۍ رادیو واوریدل. که غواړئ چې دا خبرونه ولولئ زموږ په ویبپاڼه کې موندلی شئ. د ویبپاڼې آدرس دی azadiradio.com. که چیرته انټرنیټ کاروئ زموږ پر ویبپاڼې بسنه مه کوئ. د فیسبوک پاڼې ته سر ورښکاره کوئ. میلیونونه مینوال لري. تاسو هم دا پاڼه درسره خوښه کړئ. د ورځې په ترڅ کې به له تازه خبرونو او راپورونو خبرېږئ. دغه راز د ازادۍ رادیو خپرونې پر ټویټر، انسټاګرام او ټیلیګرام چینلونو هم موندلی شئ. اوریدونکو لکه څنګه مې چې د خبرونې په سر کې درته وویل د دې سات ډیره برخه نور بس د اونیز خبرونې ته ځانګړې شوې. قربانې ملالۍ بشیر د وروسته بس سټډیو ته راشي. خدا پروګرام لنډه خبري برخه لري. په دې کې به واوري چې امنیت شورا نن ناوخته د ملګرو ملتونو د خزینه کارکونکو پر کار بندیز غونډه جوړوي او دوی به له طالبانو وغواړي چې د ښځو او نجونو په اړه خپله تګلاره ژر تر ژره بدله کړي. دا چې د ملګرو ملتونو په دې غونډه کې مسوده څنګه جوړه شوې ده، چا وړاندیز کړي او څه پکې راغلي، په دې اړه تفصیل د اکرام الله اکرام په راپور کې اورو.
داسې حال کې چې د طالبانو حکومت له لوري د ملګرو ملتونو اړوندو ادارو په ګډون په ټولو غیر دولتي موسسو کې د ښځو په کار بندیز پر خپل ځای دی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د طالبانو د دغه بندیز د غندنې لپاره رایې چونه کوي. په دې اړه د ملګرو ملتونو د پریکړه لیک مسوده چې ټاکل شوې نن رای پرې واخیستل شي، متحده عربي اماراتو او جاپان چمتو کړي او یوه کاپي رویټرز خبري ایجنسی ترلاسه کړي. د پریکړه لیک په دې مسوده کې د طالبانو له لوري د ښځو انجونو خلاف بندیزونه د ملګرو ملتونو په ټول تاریخ کې بیساري بلل شوي او د افغانستان په ټولنه کې د ښځو پر رول ټینګار شوی. د پریکړه لیک مسوده کې دغه راز راغلي د ملګرو ملتونو لپاره د افغان ښځو پر کار بندیز د بشري حقونو تر پښو لاندې کولو په معنا دي. د رویټرز په راپور کې په ملګرو ملتونو کې د متحده عربي اماراتو د دایمي استازي لانا زکی له قوله راغلي چې په ښځو دا ډول بندیزونه په افغانستان کې ښایي د ملګرو ملتونو فعالیتونه اغیزمن کړي، ځکه خو باید امنیت شورا غلي پاتې نشي. د راپور له مخې ډیپلوماټان وایي پوره باور لري چې دا پریکړه لیک به په یوه خوله تصویب شي، خو د بشر حقونو څار سازمان په خپل یو نوی بیان کې ویلي چې له بده مرغه له طالبانو سره په چال چلند کې د ځانګړو استازو ترمنځ اختلاف د ملګرو ملتونو امنیت شورا کې د اختلاف ښکارندوی کوي. بیان کې د بشر حقونو څار سازمان د آسیا څانګې مرستیالې پاتریشیا ګاسمن له قوله ویل شوي چې چین، روسیا او جاپان له ملګرو ملتونو غواړي چې پر مرستو او د افغانستان پر اقتصادي کړکیچ تمرکز وکړي، خو په وینا یې امریکا، برتانیا او فرانسې د بشري حقونو په برخه کې د طالبانو په وړاندې سخت دریځ غوره کړی. میرمن ګاسمن د افغانستان په چارو کې د دغو هیوادونو له استازو غوښتي چې د ښځو له حقونو د دفاع لپاره دي پر خپل دریځ ټینګ ودرېږي. پاتریشیا ګاسمن د غراس په دوحه کې د مئی میاشتې د لومړۍ نیټې غونډې ته په اشاره ویلي چې په دې ناسته کې به په دې هم بحث وشي چې د طالبانو لخوا د بشري مرستو پر رسولو له رامنځته شویو محدودیتونو سره څنګه چلند وشي. د راتلونکي مئی میاشتې په لومړۍ نیټه به د ملګرو ملتونو سرمنشي د افغانستان په اړه د یوې لویې غونډې کوربتوب وکړي. په دې غونډه کې چې د قطر په پلازمینه دوحه کې د بندو دروازو تر شا ترسره کیږي، د بیلابیلو هیوادونو استازو ته د ګډون بلنه ورکړل شوې، خو لا معلومه نه ده چې طالبانو ته پکې د ګډون حق ورکړل شوی او کنه. په افغانستان کې د طالبانو حکومت د روان اپریل میاشتې په شپږمه د ملګرو ملتونو اړوندو ادارو کې د ښځو په کار بندیز ولګاوه. که څه هم د ملګرو ملتونو سازمان او د نړۍ بیلابیلو هیوادونو دا بندیز وغنده او طالبانو ته خبرداری ورکړل چې باید خپل پریکړه بیرته واخلي، خو تر اوسه د طالبانو په دریس کې کوم بدلون نه دی راغلی. طالبانو تازه په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد د ملګرو ملتونو اړوندو ادارو کې د ښځو په کار بندیز د افغانستان د کورنۍ ارزښت مسله بللې چې په وینای ټول اړخونه باید ورته درناوی وکړي. د بشر حقونو څار سازمان د آسیا څانګې مرستیالې پاتریشیا ګاسمن ویلي د افغانستان په چارو کې بهرني ځانګړي استازي په دې غونډه کې له دوه انتخابونو سره مخ دي، یا باید له افغانستان د ملګرو ملتونو سازمان بشپړ وتل انتخاب کړي یا هم د طالبانو په رسمیت پیژندل، خو هغې تمه ښودلې چې دوی به د بحثونو پر مهال یوه مناسبه حل لاره پیدا کړي. څو ورځې وړاندې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالې امینی محمد ویلي وو چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي په کوربتوب د دوحې په ناسته کې به د طالبانو حکومت په رسمیت پیژندنې د شرایطو په اړه هم بحثونه وشي، خو په دې اړه تر پراخو غبرګونونو وروسته ملګرو ملتونو دا موضوع رد کړه.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
په کندهار کې د ترافیکي پیښې له کبله شپږ تنه وژل شوي او نږدې شل نور ټپیان شوي. پیښه د کابل کندهار پر لویه لار د یو مسافر وړونکي موټر د ټکر له کبله رامنځته شوي. تفصیل د محمد صادق رښتینی په راپور کې.
په کندهار کې د طالبانو د حکومت د کندهار د والي بیان اجزید وای د کندهار کابل پر لوی لار په دامان ولسوالۍ کې د 404 بس موټر د چپکېدو په پیښه کې شپږ کسان مړه او 13 کسان ټپیان شوي دي. بلخوا د کندهار د میرویس صاحبزوی روغتون چارواکي وای د پیښه له ځایه دوی ته شپږ مړي او 9 ټپیان وربړل شوي چې درې میرمنې هم پکې شامل دي. په عین وخت کې په پیښه کې ټپي شوي کسان د پیښې علت د موټر چلوونکي بې پروايي بولي.
هغه په کندهار کې کښته شو، هغه یې بل پارسیوان ته ویل باید ده سره خبرې کوی چې دا خوب یې ونیسي. دومره بې پروا و چې همدلته راغله او کلینر یان ترې کښته شو. نور زدګی دی همداسې خلپ سر پښې ډېر سرعت زیات.
بلخوا د کندهار د ترافیک ریاست د ترافیکی حادثاتو امیر محمد طاهر سمیمی وای پیښه د سعادت بس اړوند شرکت د موټر چلوونکی د بی احتیاطی لامل رامنځته سوی او موټر چلوونکی له سیمې تښتېدلې دی.
نن سهار تقریبا په 4 بجو باندې استعمال سره یو متر سیمن پیدا راکړل چې تاسو یې ورته تاسو سره موټر د سعادت بس نمائندګي مربوط ده د دغه د بی احتیاطی لامل
د یادولو وړ ده چې تر دې مخکې هم د کابل کندهار پر لوی لار غنی ترافیکی پیښې رامنځته شوي چې علت یې د لارې خرابوالی د موټر چلوونکو بې احتیاطي او تیز سرعت بلل کیږي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
تاسو زموږ غږ له ازادۍ رادیو نه اوري اوریدونکو لکه څنګه مې چې مخکې درته ویل د دې سات ډیره برخه نور بس د خبرونې ته ځانګړې شوې ده. په څو شیبو کې پیلېږي. میلمانه هم ورته رابلل شوي دي. هیله ده چې تاسو هم دغه خبرونه واورئ. د خبرونې د سر موضوع دا و چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د افغانستان د وضعیت په اړه غونډه کوي. تر ډیره تمرکز پر دې دی چې طالبان وهڅوي چې د خزو او انجونو پر کار لګول شوی بندیزونه لري کړی. په دې اړه مسوده هم رایارچونې ته وړاندې کیږي. تفصیل زموږ پر راتلونکو خبرونو کې ماهره وي. اوس هم تاسو او نور بس دی خبرونه.
نور بس دی شکست سکوت.
السلام علیکم. د ازادي رادیو نور بس د خبرونې تشرغلاست. زمل علي بشریم د دې خبرونې تخنیکی چارې قادر جلالوف پر مخړي. په افغانستان کې کوچنیانو ته د واکسین په تطبیق کې د شوز رول څومره مهم دی. د کوچنیانو لپاره د ملګرو ملتونو صندوق یا یونیسف وایي د افغانستان په هغو سیمو کې چې شزینه واکسیناتوران نه لري په ماشومانو کې د پولیو یا فلج د ناروغي کچا لوړه وه. د یونیسف د افغانستان په څنګه کې د پولیو د لمنځه وړلو د عامه اړیکو مسؤل کمال شاه له ازادي رادیو سره په خبرو کې د پولیو د واکسین په تطبیق کې د شدزینه واکسیناتورانو او نورو شدزینه روغتیایي کارکونکو رول خورا مهم وباله. دی وایي چې په 2023 کال کې په افغانستان کې د پولیو یا ګزارن د ناروغۍ پیښې نه دي ورسره ثبت شوي. د ده په وینا ځینو لیرې پرتو سیمو ته یې د واکسیناسیون کمپاین رسولی دی چې مخکې نه و، او د دې لامل په ځینو سیمو کې جګړه وه چې اوس نسته. دی وایي په تیرو دوو کلونو کې په یو شمیر ولایتونو لکه کندهار، هلمند، اروزګان، زابل، کندوز او غزنی په ځینو سیمو کې د کور په کور کمپاین ستونزه وه او اوس هم سته. د کور په کور کمپاین لپاره د شزینه واکسیناتورانو د کار په اړه ښاغلی کمال شاه ازادي راډیو ته په دې مورد کې خبرې کړې دي چې د ژغ به موږ واورو او له ده څخه به واورو چې دی دغه ډول کمپاین ته چې پکې ښځې شاملې وي څه فکر کوي او په څه نظر ورته ګوري. د ښاغلي کمال شاه ژغ به واورو او بیا به بیرته له تاسو سره یو.
د واکسیناسیون په پروګرام کې د ښځینه رول ډېر بارز دی. که هغه د پولیو واکسین کمپاینونه وي او که نور واکسینونه چې په صحیح مراکزو کې ترسره کیږي، ځکه که چیرې ښځینه واکسیناتورانې د پولیو په کمپاینونو کې شتون ولري یا چېرته چې دوی شتون لري، دوی په ډېر اسانۍ سره کورو ته تلای شي، هلته په کورونو کې له ښځینه سره خبرې کولای شي، هغو ته معلومات ورکولای شي، او ماشومان چې د باندې نه راباسي کورنۍ هغه هلته په کور کې د نینې واکسینه وي، حتی هغه ماشومان چې ناروغ وي ویده وي هغه هم هلته دوی واکسینه وي. خو بس هغه ساحې چې نارینه واکسیناتوران وي پکې هغه کورو ته ځي، نو بیا په کومو کورونو کې چې نارینه نه وي په هغو کورونو کې د ماشومانو له واکسینې پاتې کېدو چانسونه ډېر زیات.
اوریدونکو تاسې د ازادي رادیو نور بس د خبرونه واورئ. تاسې د یونیسف د افغانستان په څنګه کې د پولیو د لمنځه وړلو د عامه اړیکو مسؤل کمال شاه ژغ واورئ چې د ښځو پر رول باندې خبرې کولې. په دا ډول واکسیناسیون په کمپاین کې د ماشومانو د واکسین په تطبیق کې د شوزو د رول پر اهمیت د ازادي رادیو په نور بستی خبرونه کې خبرې کوو. د خبرونې ملمانه په ولسی جرګه کې د خلکو په خوانی استاذ ګلالی صافی او د حقونو فعال قمر نیازی دي. اغلی صافی لمر سره د تلیفون لاره وصل سوی ده. لتاس ډیر مننه صافی صاحب چې تاسو لمر سره په دې خبرونه کې خبرې کوي. تاسو د په افغانستان کې د پولیو د کمپاین په اړه باندې واوریدل، مخکې هم ځینې داسې پیښې سوي وې په افغانستان کې چې د ګزارن پیښې ثبت سوي وې، خو سږ کال د یونیسف مسؤولین وایي چې تر اوسه پورې دا ډول پیښه نه ده ثبت سوي. او د ښځو د رول په اړه باندې چې کور په کور باید کمپاین وکړي او ورسیږي ټولو ته، ستاسو په نظر دغه څومره مهمه مسأله وه پخوا هم او اوس هم؟
ډېر مننه. اول خو خپل سلامونه تاسو ته تاسو درنو اوریدونکو ته وړاندې کوم. زه مخکې دې چې د ښځو پر رول وایم، زه وایم چې واکسین د صحت یو ډېر مهم برخه ده. د وقایې وایي همغسې چې وایي چې تداوي د وقایه د تداوي نه هم ارزانه ده هم مؤثره ده. یعنی واکسین یو ډېر مهم وقایوي پروسه ده چې باید ټول وګړي خصوصا ماشومان هغه باید ترلاسه کړي. افغانستان کې متاسفانه د جنګونو د کبله په تیرو کلو کې، یعنی د خصوصا ګزان چې ډېر معلول ماشوم جامعه کې پیدا دي، هغه د جنګو د کبله د ناملې د کبله متاسفانه بعض برخی د دې واکسین نه محروم وي. او موږ بعض وقت د واکسین خصوصا په لرې پرتو سیمو کې او هغه سیمو کې چې د پاکستان سره په سرحد کې وي لیدل کېدل، ولې ځکه چې هلته متاسفانه دواړه خوا ماشومان د واکسین نه بې برخه کېدل. خصوصا د ښځې رول په واکسین کې ډېر ډېر مهم دی. تاسو پوهېږئ چې کوچنیان د 5 کلنۍ پورې باید خپل واکسین ټول مکمل کړي، او یو 5 کلن ماشوم معمولا د مور په غېږ کې دی، معمولا د مور په خوا کې دی، او بل دا چې معمولا غریبه کورنۍ دي، نارینه زیاتره یا دیقان دی یا چوپان دی یا په کور کې نشته یا هر څه چې کارګر دی دی باندې دی، او هغه مور ده چې د ماشومانو سره د سبا نه تر بیګا پورې په کور کې بسیږي، هغه روزنه د مور وظیفه ده. مور باید د صحیح چارو باندې پوه بسیږي څو شي کولی خپل ماشومان سالم او روزي. او واکسین رسیدل د ماشومان ته ډیر اړین دی، خصوصا د ښځو رول ډیر مهم دی. ولې چې کچیرې په کور کې نارینه نه اوسیږي، ښځې د باندې نه اوسي، او خپل ماشوم یو کوچنی ماشوم خپل یو پردي نارینه ته نه مخکې کوي چې هغه واکسین کې تاسې پیږي. د افغانستان د فرهنګي دودیز خبرې دي چې متاسفانه ډېر خلک همدغه فرهنګي مسایلو دپاره عقب پاتې دي، یا دا چې نشي کولی ته خپل هغه مشکل د کورنۍ یو نارینه ته ووایي. مګم دا ماشوم چې کوچنی دی او هغه دغې پرېږ کې دی، مګم دا یو پردي نارینه ته دروازې خولې ته نه راوړي چې هغې په خولې کې واکسین واچوي. د ښځو رول دې پروسه کې ډېر ډېر مهم دی. یعنی ارزښت یې د نارینه او واکسیناتورانو نه ډېر زیات دی. اول دا چې دوی د ښځو سره مستقیم په تماس کې کېږي، دوم دا چې دا وړکې ماشوم د مور په غېږ کې دوی ورته واکسین یا د دروازې خوله کې یا په کور منځ کې ورته رسوي، دریم دا چې دې ته ضرور دی چې مور ته پوهاوی هم ورکړي. داسې چې یوه ښځه بلې ښځې ته پوهاوی ورکولی شي، هغې سره آزاده خبرې کولی شي، هغې ته خپل هماغه څه چې زده کړي کړي دي هغې ته بېرته رسولی شي، نارینه یې نه شي کولی. متاسفانه موږ ګورو چې اول خو موږ د ښځو بېسوادي چې دا دوه کاله لا نورم ورته ډېر ضربه رسېدلې ده، موږ لوستې ښځې نه لرو، دا نورم د دې تعداد زیاتېږي. متاسفانه افتزر خدای دې وکړي چې د نجونو مکتبونه خلاص شي، چې موږ نرسانې، قابلګانې، نور صحي پرسونل، نور خدماتي پرسونل د ښځو نه ولرو، څو چې ښځې د ښځو په خدمت کې اوسېږي. نو د ښځو شتون په واکسین کې زما په نظر ډېر ډېر اړین او ډېر ډېر ضرور دی. بې د دې نه ناممکنه ده چې د پوهاوي پروسه په ښه توګه سرته ورسیږي. ولې چې یوه بېسواده ښځه د دروازې شاته دی او پردي نارینه نه غواړي چې څه واوري او نه غواړي چې خپل ورسره په تماس کې اوسیږي، او د ښځې نه معلومدار هغې په ازاده توګه کولی شي او ورسره خبرې وکړي، هم پوهاوی واخلي د دې واکسین په باره کې، هم خپل ماشوم ورته وړاندې کړي چې هغې ته واکسین ورکړي، او هم حتی کولی شي چې په کور کې د ښځو نه پذیرایي وکړي. هغه ماشومان چې په کور کې دي یا همسې چې وویل شو چې یا ویده دي یا خدا نخواسته که مریضي لري، هغې وګوري. یعنی مور ته نور مشوری ورکی دا ډیر مهمه خبر ده. متاسفانه دا پروسه بیا خوانه زوایم چې شکر دی چې جنگ نشته چې خلن نور پروتو سی متخلزی د بل خوانه په تخته ده چې خزي لک بیرون راوزی خزو بندیزونه لگول کیگی خزی تعلیم نه محرومه کیگی چه ده خپلا ده پروسه دیر تکنی کهی اپس بیگی چه خصوصا پولیو یا ده فلج چه ده ماشومان فلج دیر یا بعد یعنی تاثیرات پر طولنه کلری ده خلقو پجمندانه کلری ده کورانه پجمند کلری ده فکر که یا مایوب ماشوم ده ماشوم تو برسو چه اغا جوانده ده نور باردوش ده. نو خبر دایی چه هر تزر اول خود خوزو دنجنو خونزی پرانزل شی ده ترسون و اصلی علوم نه محروم بنیشی دوم داید چه ده دیر کار زنینه باید هر تزر آماده شی خوش بحانه ده به هر پلمه چه دیگه واری خوزو من ده فشار را وری خوزی قیدی که ده پلمه باید دیر برده که او خلگو تا یو آزاد جوان امکانات برابر کی نارینه او خوزی طولنه که پوره حق لری همسی چه خوبه دوار جنس پیدا کریدی چوک حق نلری چه ده یو حق ارتوار کی او دوبلوار نکی تعلیم ده خوزو حق ده او کار هم ده خوزو حق ده ایلا من دهیم چهر سزر ده در مازله حل شي او خلق خپل عادي ژوند ته برته وګرځي.
مننه ډیره اغلی صافی زبیر ته تاسو ته راګرځم. اوریدونکو تاسو د ازادي رادیو نور بس د خبرونه اوري. زموږ د خبرونه دوهمه میلمنه اغلی قمر نیازی هم لمر سره د تلیفون لاره وصل شوی ده. تاسو ته هم شرغلاست وایم اغلی نیازی. لکه تاسو چې د اغلی صافی خبري واوریدلې دوی پر بیلابیل اړخونو باندې د پولیو د واکسیناسیون خبري وکړي او چې په دغه کمپاین کې د شوز رول د واکسیناتورانو رول څومره مهم دی د دوی په نظر پر دې هم خبري وکړي. ستاسو په نظر د کور په کور پولیو د واکسیناسیون په کمپاین کې د شوز رول څومره مهم دی؟ ولې باید شذینه واکسیناتورانی زیات وي؟
سلامونه تاسو ته، تاسو تخنیکی همکارانو ته، محترمه میلمنې ته او دغسې د افغانستان ټول بغیرت ولس ته. لکه څرنګه چې د ښځو رول په رغنده ده په د ژوند په ټولو چارو کې، د هغه د انسان د پیدایش څخه تر دننه پورې چې راسو، دا چې محرومیتونه او محدودیتونه فعلا په افغانستان کې حکم فرما دي، دا یو جلا یا یو بلګه موضوع ده. خو دلته دغه موضوع چې دوی د پولیو په بخش کې د ښځو کار ده او د ښځو فعالیت ده، یو کور په کور واکسین رسول او د پولیو د ویروس د مخنیوي لپاره چې د پولیو یو کس په دغه ویروس اخته کیږي څونه خپل اطرافیان ځان سره متضرر کوي او څومره بدی اغیزې په ټولنه کې دي، ځکه چې هغه انسان خپل د نورو پر وجو بار په ټولنه بار او ار لحظه زجر او هر لحظه تکلیف ویني. کله هغه د مخنیوي لپاره نړۍ دومره پرمختګ کړی ده چې یو څه کولو ته، یو څه امکانات برابرولو ته نړۍ دغه زحمتونه ایستلې دي، دغه څه اماده کړی. نو موږ څوک چې دغه څه څخه باید مستفید نسو او ولې مخالفت وکړو، دا یو ځای یو موضوع ده. او بل د ښځو چې په دغه بخش کار کوي، کور په کور واکسین رسوي، زموږ ټولنه اکثره پښتني ټولنو کې تر نارینه و یا تر هلکانو یا تر ځوانانو یا تر دې چې مسجد کې اعلان وکړي چې راسه خپل ماشومان راوړي دلته واکسیناتوران راغلي د ماشومان ته واکسین ورکوي، ډیر مندي بے پروايي کوي، خپل ماشومان چې ویده ماشومان یې هغه د خوب نه راوي شي نیستي مسجد ته، ډیر یو ځای تللی هغه الا تللی د نست فعلا کور کې نست نوې چشته واستو مسجد ته. بعضي ځایو کې بیا د کور مېرمنه کدا فکر ولري هم دغه په هم ولري چې دغه واکسین ما ماشوم ته ضروری ده، خاوند په کور کې نست، مشر زوی نست کور کې چې د مسجد ته ورسي، ګوري څومره ستونزې دي په دا ټولنه کې. دغه ټول ستونزو د لاره دغه د چکور په کور د واکسیناتوران نشه زراځي او ماشوم د کور خزه تخپل په خزانه جبه ورتوي چې راويش کما ماشوم دي دغه د کور ته غلیم دروازه ته درغلیم، دا دوغونه نقصانونه لري، دوغونه تاوانونه لري، دا کیږي دا کیږي. هغه خزه چې کنه په هموي دغه واکسیناتوران او د خپل جبه خپل جبه او خپل هم جنس خبري پاوریدل سره متاثر کیږي او خپل ماشوم د خوب راوي شي. دا چې څوک نارینه نه لري یا نارینه یې کارت کلی دماج ته نه رسي، د هغه څخه هم مخنیوی کیږي، د دې څخه هم مخنیوی کیږي چې باید دغه ماشوم بده پاتې نسي او ټولو ته واکسین یو شان ته ورسیږي او د دغه میکروب یا دغه ویروس څخه مخنیوی وسي. دا ډیره شفافه پروسه په ټولو ولایتو کې هم روانو، تر هغه ځایه پورې چې ما د دې پروسې کله ناکله بررسي کړې ده او د ولایت مقام د خوا څخه به موږ د دغه پروسو څېړنه کوله چې تر کوم ځایه پورې تر کوم حده پورې دا کامیاب دی او څنګه موفق دی او د یونیسف د خوا څخه یو ښه فرصت و د خوندو دپاره د کاریابۍ یم. خوندې هم هغه خوندې چې دقیقا پانتونونه یې ویل محصلین و، پس له وخته یې وخت درلودله، یا پانتون پس له وخته په شخصي پانتون کې ویله د سهار د خوا فرصت یې درلودله چې واکسین کې ولاړ شي، دغه پروسه کې کار وکړي او بېرته د دغه لارې څخه یو څو روپۍ پیدا کړي او بېرته خپل د پانتون هغه وسایل کتابچه قلم د سکول شي چې اړتیا یې درلودله، چپټر او د نور موارد به په باندې خریداري کول. د هغه انجونو اقتصاد هم قوي کېدله، تجربه هم ډېرېدله، اثر گزاره په کورنیو باندې هم پاتې کېدله او زمنن د دغه ویروس څخه هم مخنیوي کېدله چې ډاکټر ډېره حد پورې په سلو کې 100% د افغانانو په ګټه و او د افغانانو په ګټه ده.
مننه ډیره اغلی نیازی. اغلی صافی، د ملګرو ملتونو د ماشومانو د مرستې صندوق یونیسف یو خبر ته به اشاره وکړم چې دوی تیره اونۍ وویل چې په تیر 2022 کال کې لږ تر لږه 1,00,000 افغان کوچنیانو هیڅکله د ناروغیو پر ضد د وقایې لپاره واکسین نه دی ترلاسه کړی. یونیسف د معافیت د نړیوالې اونۍ په مناسبت په یو پیغام کې ویلی دی چې په تیرو دریو کلونو کې افغانستان د کوچنیانو د ګزڼې، پولیو، شیری او د سختو تنفسي ساري ناروغیو له ستونزو سره مخامخ و. ستاسو په نظر آیا په دغه ډول ستونزو کې دا یو لامل کېدای سي چې پر ښځو باندې د کار او په غیر دولتي ادارو کې د ښځو پر کار باندې بندیز لګېدلی دی او ښځې نسي کولای چې په آزاده توګه باندې هغه کارونه چې دوی مخکې کول اوس وکړي، چې په دغه کې د ملګرو ملتونو ادارې هغه ادارې هم شامل دي چې د واکسین په برخه کې کار کوي؟
متاسفانه دی دا چې ښځې په ټولنه کې نیم نفوس د ټولنې تشکیلوي او دوی د هر برخه شي، د دې ښځې په ټولنه کې ډېره ناګوره اغېز لري متاسفانه. او دا چې ښځې اوس د انجوګانو کې چې
اغلی صافی په بخښنې سره ستاسي اواز موږ ته قطع وصل راځي، که تاسي لږ خپل ځای ته تغییر ورکړي. بلې، تاسو خبرې وکړي. اوس هم ستاسي اواز قطع وصل کیږي؟
اوس هم شو؟
اوس هم سو، مهرباني. بلې،
یو دقیقه د باندې زما چې هلو.
بلې، ستاسي ژغ موږ ته راځي، مهرباني وکړي.
متاسفانه چې ښځې تعلیمونه لري، چې ښځې کارونه کوي، ښځه یعنی معمولا د ماشومانو په تربیه کې ډېر مهم رول لري. هغه مور چې باسواد ده، هغه مور چې ټوله هغه امراض چې سبب دی کې چې خدای نه خواسته ماشومان تلف شي، د هغې په باره کې معلومات کولی شي، اصل کې هغې کولی شي چې خپل ماشومان ښه فیهي د نگاه نه محافظت کړي. نو هر چېرې چې ښځه بې تعلیمه پاتې شي، معلومدار هغه په دې خبرو باندې نه پوهېږي، د صحت په ارزښت نه پوهېږي، د وقایې په معنا باندې نه پوهېږي. که چېرې ښځه بې کاره پاتې شي، تاسو ګورئ په کورنۍ کې د دې اقتصادي مشکلات زیاتېږي او هر چېرې چې اقتصاد ضعیف کېږي هلته مرض منګه شاید چې مخکې په خوا د ماشومانو د مرګومیر کچه ډیره او چاته و چې متاسفانه تر اوسه هم ډیره لکشمې نه ده. انوزم افغانستان هغه وادونه دی چې پکې د پینځکلن لک ماشومان زیات خپل ژوند د لاسه ورکي. نو دې ته لازم ده چې یو سواد مور سی کی یو خې اقتصاد په کور کې اوسېږي، معلومدار که چېرې ښځه کار نه کوي هغه پیسې نه راوړي، که چېرې ښځه بېکاره اوسېږي هغه روحي وضعیتښه نه اوسېږي، هغه ډېره د فشار لاندې اوسېږي، خپل ماشومان ته نه رسېږي، زیاتره دا ډېپریشن نو دا شان په هغه کور پېږي، د تاوتریخوالي موجب ګوري کیږي ولې چې یو نارینه کار کوي هغې پیسې کفایت نه کوي هغه هغه مشکلات چې کور کې دي هغه رفع کولی نه شي او معمولا وخت چې یو ځای کې مشکل اوسېږي ناخوالې اوسېږي هلته تاوتریخوالی ډېرېږي. تاوتریخوالی خپله په ماشومانو باندې بد اغېزه لري، د هغې په تربیه باندې بد اغېزه لري، د هغې په صحي چارو باندې ډېر اغېزه لري. ولې چې یو مور که ډپرس په کور کې ناسته اوسېږي، خفقان وهلي اوسېږي، کار نه کوي، هغه علم تحصیل چې درلودو هغې نه استفاده نه شي کولی، هغه خپل کورنۍ ته هم رسېدلی نه شي، هغه خپل ماشوم صحت ته هم رسېدلی نه شي. یعنې دا ټول هغه عوامل دي چې زه پوهېږم چې د طالبانو څه مقصد د دې که نه، آیا دوی واقعا غواړي چې یو ټولنه بدبختی پلوی شي، آیا دوی غواړي چې افغانستان همداسې یو خوار هېواد پاتې شي چې تل د همسایګانو احتیاج اوسېږي، آیا غواړي دوی چې افغانستان یو وروسته پاتې هېواد د تل دپاره پاتې شي، چې دوی غواړي یو قشر د ټولنې چې هغې ته خدای حق ورکړی، هغې ته خدای حذف کړی دی، برابر د انسان ورته ویلی دی، دوی د انسانانو حق ته بې احترامي کوي. زه فکر کوم چې دا یو ډېر اوږدمهاله به ډېر ناخوالې منځته راشي، نه تنها دا چې ښځو ته صدمه رسېږي، صدمه یې بېرته نارینه ته رسېږي، ولې دغه میندې دي چې د هلکانو راتلونکی تربیه د هغې په لاس کې ده، همدغه نارینه چې د مور په د تربیې لاس باندې تربیه کېږي، د دې ژوند به بېرته خرابېږي. او دا بوی ته تاسې فکر وکړئ چې د دې افغانستان نه به چی جوړ شي، یو خشنه ماشوم، یو مریض ماشوم د لویږي، د افغانستان جوړېږي، دا د کار قوه کېږي، معلومدار نه، همغه دی چې مملکت نور هم وروسته پاتې کېږي. په بیا راځم بېرته د واکسین په برخه کې چې دا د ښځو شتون دلته دونه مهم دی چې بل ځای کې زه دونه یعنی ضرورت دونه ډېر نه دی لکه چې په واکسین کې دی. ولې چې افغان ښځې متاسفانه باوجود د دې چې په دې کلونه میلیونونه ډالر مصرف شول، هنوز هم مګه یو ډېر لوی قشر د ښځو لري چې ثبات نه لري. وخت چې ښځه ثبات نه لري، هغه خپله لوستلی نه شي، خپله معلومات نه شي پیدا کولی، هغه ضرورت لري چې یو څوک ورته معلومات ورکړي، هغې ته پوهاوی ورکړي. مثلا نه یوازې واکسین د پولیو دی، دلته اسهالات دي، دلته نور امراض دي چې ډېر زر واړه ماشومان خپل ژوند له لاسه ورکړي. باید افسوسی په اړه کومه معلومات ورکړل شي، باید ورته د واکسین د ضرورت په اړه کومه ورته معلومات ورکړي، څه رقم خپل ماشوم ته تغذیه ورکړي، یعنې څه رقم غذا ورته ورکړي، کومه غذا صحیح ده. دغه ټول د یو ښځې په جبه بلې ښځې ته ویل لري زما په نظر نسبتا معقوله او ډېره به مفیده ده، نسبت دې چې یو نارینه دروازې شاته راشي او دوه څاڅکي د یو ماشوم په خوله کې واچي، خپله بېرته لاړ شي، هغه ښځه پوه نه شي چې دا څاڅکي د ماشوم په خوله کې ولیدل که نه، په بغل کې د خولې پاتې شو. دا ډېره مهمه خبره ده. دلته باید هغه څوک چې ځان ته حکومت وایي، هغه څوک چې مسؤلیت د حکومت په غاړه اخیستی، دی باید واقعا د خلکو محافظت وکړي، د خلکو مسؤلیت باید په غاړه واخلي، د خلکو صحت باید تامین شي، د خلکو ژوند باید بهتره شي. دا چې ښځه د کار نه محرومه کېږي، د دې عواقب ډېر لنډمهاله او اوږدمهاله ډېر خطرناک دي. او دا چې یو اقتصادي بحران افغانستان کې راځي، دا چې یو کلتوري بحران افغانستان کې راځي، دا چې یو فقر نور هم طویل مدته کېږي، دا چې ناپوهي نور هم په ټولنه کې زیاتېږي، دا چې تاوتریخوالی او دا چې د ښځې د سنه ټیټ مجبوره دي چې جنکۍ چې درس نه وایي کور کې دي، اقتصادي مشکلات چې پیدا شي، واړه ماشومان وادونه کېږي یا په زور یا په جبر یا لارې دي، دا ټول نه تنها یو روحي شکنجه ده هېوادوالو، دا یو اوږدمهاله اقتصادي بدبختي ده، دا یو اوږدمهاله ناپوهي ده چې حکومت په دا شکل باندې دا ملت قهقره ته وړي او د نور هم بدبخته کېږي. هیله ده چې هر څه زر چارواکي څوک چې مسؤول دي د خلکو خبرو ته تمکین وکړي او خلکو خبرې واوري. باید یاد چې حکومت دي وکړي، حکومت هماغه دی چې خلکو ژوند مسؤلیت دی په غاړه دی، یاد چې په دا رقم چې نیشي باید خپل لاره معلومه کړي. د ښځو په مقابل کې دغه رقم چلند چې تر اوسه پورې په دې دوه کالو کې کېږي، دا غیر قابل د تحمل دی. او زه فکر کوم چې بالاخره خلک تنګ رسېږي، وایي به تنګ یاد جنګ یاد، او بالاخره به داسې یو بدبختي راشي، نه به دا حکومت ولولی شي، نه به شل کاله نور حکومتونه وتوانېږي بېرته دا ملت په پښو ودرېږي. زما په نظر دا د ښځو کار په ډېر مهمه ده. یو باسواده ښځې اولاد او د بې سواده ښځې اولاد ډېر توپیر لري. صحیح نگانه هم توپیر لري، تربیه نگانه هم توپیر لري، او د تعلیم او تحصیل نگانه هم توپیر لري. مور کولای شي ماشومان خپل نه تنه چې ورته خوراک برابر کی، استی خوراک ورته برابر دي. مور کولای شي چې ورته د درس په څنګ کې د تربیه خبرې وکړي، د هیواد پالنې وطن پرستی خبرې ورته زده کړي. یو بېسواد مور بیچاره هغه په خپل ځان نه پوهېږي چې څوک ده او چې کوي، هغه په خپل ماشوم ته څه وښيي، هغه نه پوهېږي د غذایی موادو په هرزل باندې نه پوهېږي، هغه نه پوهېږي چې کوم مواد ته چې ګوري. زه متاسفانه دغه خبر په دې دپاره کوم چې افغانستان کې خورا بدبختي ده. د ماشومانو یو کلن ماشومانو په خوله کې د شیرینې اوبه لکه نه پوهېږم جوس او د کولا او فانتا او حتی د انرژي ډرینک ورته وایي، د دې نه د ماشومانو په خوله کې اچي. مور ته وایي مه شي، ته ولې داسې کوې؟ دا خو ډېر فایده کوي، دا خو انرژي ده. داسې ګوري چې توغونه ناپوه ده، هغه چې د انرژي اوبه چې واقعا یو ماشومان ته زهر ویل کېږي، د ماشوم په خوله کې اچي د نوم باندې چې د دې نوم انرژي ده، هغه د انرژي په مانا او د دې مواد چې په دې نوشابه کې د دې په مانا باندې نه پوهېږي. بلکې چې باسواده مور پوهېږي چې دا شیرینې اوبه دي، په دې کې ډېر زیات کافین دی چې دا د ماشوم صحت ته فوق العاده ضرر لري. متاسفانه تجارتي اعلانونه هم ته چې ګوري چې هېڅ زر ساتامه باید دې ته پاملرنه وکړي چې باید د هر تجارتي اعلان شاته ووایي چې دا ماشومان ته اجازه نشته. متاسفانه دا خبرې ډېر لږ دي او خلک چې بېسواده سي هغې ته غوږ هم نه نیسي. نو د دې لپاره د یو باسواده ښځې ضرورت په ټولنه کې فوق العاده مهم دی. نه تنها دا چې خپله کورنۍ ته مهم دی، ټولنې ته مهم دی، آینده ته د افغانستان مهم دی، اقتصاد ته چخته اقتصاد ډېر مهم دی چې یو نه تنها کورنۍ اقتصاد ته چرخه چې یم داسې د ټولنې منګه ته چې ګوري 50% نفوس د افغانستان دی غواړي چې بېسواده جاهل بخته پاتې شي. دا خو هېڅ منلو نه ده. د دې پیړۍ کې په یوویشتمه پیړۍ کې بالکل ناروا ده. په کوم اسلامي هېواد کې، په غیر اسلامي افریقا په زنګلو کې اوس دا رقم چې ته نه ګورې چې ټولنه آګاه اوسېږي، دا ټولنه اوس هغه پخوانۍ ټولنه هم نه ده چې د هر څه وایي خلک ومني. داسې ګوري چې څومره انټرنټ دی تمام نړۍ سره وصل دي، ښځې پوهېږي چې مثلا یا نه ټول ماشومان حتی پوهېږي چې په ټولنه څه وخت انکشاف کوي، هغه وخت چې ټول وګړي باسواده اوسېږي خبر پوزي. متاسفانه دا مقاله نو د تحمل نه د ټولو خبر پورته شوی ده. یعنی هره ورځ موږ د دې انتظار وسو چې دروازې د علم د ښځو په مخ خلاص شي او د ښځو د کار ممانعت باید کامل د باندې یوړل شي. زه هېڅ دې کې کوم شرعي نقص نه ګورم، په دې کې قطعا کوم ممانعت دین نه ګورم. دا فقط عقدایي برخورد د ښځو سره چې باید هر څه زر مخه ونیول شي.
مننه ډېره اغلی صفی. اغلی نیازی، تاسې د مخکې چې موږ د یونیسف د افغانستان په څنګه کې د پولیو د لمنځه وړلو د عامه اړیکو مسؤل کمال شاه ژغ واورید، په هغه کې ښاغلی کمال شاه وویل چې په تیرو دوو کلونو کې چې دا هم د طالبانو په دوره کې راځي، د وویل چې په یو شمیر ولایتونو لکه کندهار، هلمند، اروزګان، زابل، کندوز او د غزنی ځینو سیمو کې د کور په کور کمپاین ستونزه وه او اوس همسته. تاسو د خپلې سترګو لیدلې حال یا د خلکو څخه اوریدلی چې په هلمند ولایت کې، کندهار، اروزګان، په دغو سیمو کې د کور په کور کمپاین ستونزه وه، او دغه ستاسو په نظر دغه ستونزه ولې وه؟ آیا ښځو ته اجازه نه وه چې د کور په کور کمپاین وکړي، کوچنیانو ته واکسین ورکړي، او که د امنیت ستونزه وه ستاسو په نظر؟
دقیقا دا مشکل و دا ستونزه و چې زه خپله شاید پاته سویم. ما خپله هم هغه وخت کې یو برنامه درلودله په مغه شپو کې چې دوی نوی راغلله، یو څلور پنځه میاشتې کېدله د طالبانو د راتګ څخه، د اقتدار څخه کابل ته. نو زه په کابل کې په تلو نیوز کې یو برنامه کې ملمه وم. په هغه برنامه کې ما دغه یادونه وکړله چې د واکسیناتورانو باندې چې دوی راغله هلمند ته، حواله پلا دستې پر واکسیناتورانو باندې پابندي ولګول، چې ښځې واکسیناتورانې
منفک کړل، یعنی ګر سره غلبه لور پسې واخیستله. دا د دوی یو ډول تعبیز و د ښځو سره، بېخي داسې کړل چې کمې کړل او وی ویل چې د دې پر ځای نارینه زموږ خپل مجاهدین مقرر کړي، دغه ماش زموږ مجاهدینو ته ورکړي چې زموږ مجاهدین جنگ یې کړی دي، قربانیان یې ورکړي دي، دغه ماش هغوی ته باید حواله سي، د ښځې پر کور کښېنوي، دغه نارینه دي د هغوی پر ځای مقرر سي. په ماجد کې دي اعلان وکړي ټول خلک د خپل ماشومان راوړي په ماجد کې، ماجد کې د خپل ماشومان ته واکسین ورکړي، چې دا هغه لومړی تبعیض و د ښځو پر وړاندې د هلمند ولایت. زه خپله هغه وخت کې ما استازولي وکړله او دا مې په ټلو تلویزیون کې یادونه وکړه. په نیمروز کې زه مېلمانه وم، ما دا یادونه وکړله چې 4800 ښځینه کارمندانې مالدا اوس په هلمند کې بېکاره پاتې سوي دي. د یونیسف په دغه په بخش کې چې د واکسینونو په بخش کې چې کار کوله، دوی خپل کسان راویستله ول دا مقرر یې کوي پر ځای هغه د مسجد ته، نو بیا به څوک خپل ماشوم راویستله. مخکې مې یادونه وکړله چې ویده ماشوم به د مور زړه نه کېدله چې ویښ یې کېده خوبه. داسې ماشومان به و چې پلار یې نه درلود، نارینه به یې نه درلودله چې د یو همسایه زوی ته به دې ویل چې دغه ماجد ته ویسه چې دا ماشوم ته پولیو ورکړي، یا به یې وړله یا به نه وړل، یا به یې مسخرې پې بندې کول، یا به یې ساتیرۍ پې بندې کول، یا به هغه ماشوم واکسین واخیستل که به یې وانخیستله. نو کور په کور واکسین دقیقا هلته دغه پروسه صحیح تطبیق نه سوله د دوی د راتګ سره سم، او دغسې خنډونو زنډونو سره مخ سو. طبعا پایلی بیشن و ځکه چې د خپل د ولایت خو زه درته داسې په ډاګه ویلی سم چې دغسې کیسه وه، او دغه شی زه خپله شاید پاته سوی یم چې ډېر واکسیناتورانې ښځې منفکې کړلې د وظیفو څخه، او دا پروسه یې دغسې زندنۍ کړله. حتی داسې ذهنیتونه یې له خلکو ته ورکوله په شروع کې چې دا واکسین څه معنا لري، او داسې داسې چې یعنې خلک بیخي متنفره سي. دا خارجیانو جوړ کړی ده چې ډېر اولادونه پیدا نه کوي، دوه څاڅکي درته درکوي چې در دوه ماشوم اضافه پیدا نه کوي، دا ګر سره حرام دي. و دا دي شل رقم تبلیغونه اضافي ورپسې کوله. اول ته بیا برته د واکسیناتورانو څخه موږ پوښتنه وکړله، د هغوی د مسؤلینو څخه موږ پوښتنه وکړه، هغوی وویل موږ پر ځای خپل مجاهدین راوړل، مقرر یې کړه، ول دوی قربانیانې ورکړي دي، جنګونه یې کړي دي، دوی دغه پیسو ته ضرورت لري، دغه معاش ته ضرورت لري، دا باید پر وظیفه سي، پر معاش سي. دا خو یو دوه څاڅکي دي، دغه مجاهد یې م اچولی سي که سواد لري که نه لري. ماشوم راوړه ورته مسجد ته، هلته یې ورته اچي. په مسجدو کې اعلانونه شروع سو، ماشومان به د چا خوښه وه، یا به د یو بیره ورسره وه، یا به یو فکر ورسره و چې رښتیا هم باید اولاد مې مستفید سي ورسره. هغه به ولاړې ماجد ته به خپل ماشوم ته به پولیو ورکړه چې به فکر یې نه درلودلی، یا چې به مخالفت ښودلی، یا چې به ماشوم بیده و، یا چې به هغه ماشوم نارینه څوک نه درلود، مشران چې وي سي تر دغه پورې تر ماجد ته پورې هغه به محروم و د واکسین څخه. طبعا په دې پروسه کې خنډونه او زنډونه پیدا سو.
مننه اغلی صافی، تاسو د اغلی نیازی خبرې واوریدلې چې دوی وویل وای په ډیری سیمو کې لکه دوی د هلمند یادونه وکړه په ځانګړې توګه چې ښځینه واکسیناتورانې طالبانو له دندو څخه ګوښه کړې، او د هغو پر ځای باندې د ملګرو ملتونو څخه غوښتنه وکړه چې د دوی خپل جنګیالي ځای پر ځای کړي. په دغسې مواردو کې خلک په خپله څه کولای سي چې د خپلو کوچنیانو د ژوند ژغورلو په خاطر باندې دغه غوښتنه وکړي د حکومت څخه چې باید د ښځینه واکسیناتورانو ته ځای ورکړي، کار ورکړي، چې هغوی کور په کور وګرځي او کوچنیانو ته واکسین ورکړي. او که تاسو فکر کوئ چې خلک تر اوسه پورې په دغه نه پوهیږي چې دغه یو مهم واکسین دی او کوچنیانو ته باید ورکول سي، تاسو څه فکر کوئ چې د عامه پوهاوي په برخه کې کافي کار شوی دی؟
مکمل کافي نه دی، مګر تر اوسه هم مثلا چې نږدې خورو ویلې چې حتی منفی حتی په کابل ښار کې ما اورېدلي وو چې په ښارونو منځ کې ما اورېدلي وو چې بعضې دواګانې چې په مکتبو کې مثلا فولیک اسید یې ورکوو، دلته ټولو ماشومانو ته داسې ویل کوي چې که دا ماشوم بینې وړي کې ماشومان جنکۍ خپل منځ که دا وخوري تاسې اولاد تاسې کور کېږي. یعنی دا دغه تبلیغ دی چې په دې کې ډېر زهراګینه تبلیغونه دي چې دې کې معمولا اته سیاسي معنی مخته کې شتري. شاید زمون دښمنان د وطن غوړي دي، یو معیوبه قشر په دې وطن کې دوسیږي، شاید هم یا جهالت وسیږي، فکر نه کوم چې یوازې جهالت وسیږي. د کیپمن کوم جهاد دي خو په هم هوای ما هم چې زمونږ ښار کې تلویزیون شته، ښار کې باسواد او بل بورده دم خپل پخارو چې هغه اول هغه چې لیکنې او خال د باسواد سره نشي. متاسفانه موږ دې نه منکر نه چې په دې برخه کې فساد ډېر ډېر په لوړه کچه و، دې کې د سوء استفاده د منابعونه کېدله او هغه رقم چې باید خلک شوي په دې موضوعاتو باندې پوهاوی نو یا یې شی ودرسنه و. هر څه چې اوس هم خلک څه کولی شي، اکثرا بې سواده دي، د پولیو ناروغۍ په معنا نه پوهېږي، نه پوهېږي چې دغه مرض دی. وقایې د پرې واکسین شته دی په دنیا کې چې نور تمام نړۍ کې نتیجه ورکړي او تقریبا محفوظ دی. متاسفانه په منطقه کې چې خلک ناپوه دي، خلک ایله دي، بېسواده دي، یا دا چې ورته غریب دي چې ورته واکسین
بخښنی سره ستاسو ژغ بیا وصل او قطع کیږي. که تاسو خپل خبرو ته دوام ورکړئ، موږ به واورو چې څنګه دی ژغ مو اوس. بلې، و اوس سم دی، مهرباني.
اوس داسې امراض چې کلونو مثلا یو لري چې په یو منطقه کې راغی، په سلاو په زراو ماشومان به یعنی دا به لا چې وګوري چې څونه خلک هم یعنی د ځایي کولای په څنګه کې هم مریض شول، هم د منځ یو لام رشول. اما نن په دنیا کې فاز دختر هي د واکسین د برکت ته تر بالکل محوه شوی دی او هیڅ ټول نړۍ کې د چیچک واقع نشته. همداسې نور امراض چې د واکسین په ذریعه باندې بالکل د منځ لاړ، او پولیو هم هغه مرض دی چې یعنی معلولیت بغیر دغه چې ژوند ته خطر دی، معلولیت ورکوي او یو ماشوم فلجیږي او نشي کولی خپل روزمره کار وکړي، یعنی ماشوم چې لویږي بیخي د ټولنې بارتوش دی. همدغه رقم دغه یوازینی علاج یوازینی لاره چې د دې مرض مخنیوي نیسي هغه واکسین دی. دې کې باید عامه پوهاوی ته نور هم زیات کړي، خلک باید پوه شي د دې مرض په معنا باندې، د دې مرض علت باندې چې دا یو د دې علت د دا چې د واکسین په قدر باندې پوه شي. او د واکسین تسول کورنۍ ته د حکومت وظیفه ده، باید ټول ماشومان در یو یواد که باید ایف بی واکسین در ماشوم وجود دونه لگه، باید ټول واکسین شی او در خو واکسین لاسرسای واکسین تا یو خو لاسرسای لاره یم دقیقه ده چی باید کور پو کور واکسین ماشومان تا رسیگی او من دوتا آگاهی ورکړل شي چې دا څه رقم مرض دی، څه رقم انتشار کوي، څنګه کولی شو موږ ترې وقایه وکړو. د دې لپاره چې د میندې په خبر باندې پوه شي او ښه تاسو پوهېږي چې دا معمولا اکثره میندې په افغانستان کې خصوصا کلیو باندو کې د سواد نه متاسفانه محروم دي، باید لازمه ده چې د سواد کچه د خلکو لوړه شي، ماشومان مکتب ته پرېږدي، جنکۍ مکتب ته پرېږدي، او ښځینه کارکوونکي باید درس نور هم زیات شي. نه تنها دا چې منه نه شي، باید د دې تعداد ډېر شي، خصوصا د واکسین په برخه کې باید اقلا د هر ټیم کې باید بیرې ښځینه باید ایچ ټیم د واکسین کلي ته لاړ نه شي، ولې چې هېڅ امکان نه لري چې مکمله ماشومان دغه منطقې واکسین شي په هغه صورت کې چې ښځه په دې ټیم کې نه اوسېږي. اقلا په هر ټیم کې باید نارینه او ښځې موجود اوسېږي، 50% نارینه 50% ښځې، هم ماشومان چې باندې راوتلی شي هغې ته واکسین شي، او هم هغه ماشومان چې په کور کې دي او میندې ورسره دي نشي کولی بېرته باندې راوځي، یا نشي کولی خپل ماشومان هغه جوماتو ته چې نیازې خور ویلې ورسه، یا دا چې جومات کېږي د یو کور نه زره لرې اوسېږي، مور یو ماشوم نه لري په کور کې، بل نور ماشومان هم لري، نور د کور کار هم لري ورسره دی، هغه نشي کولی چې دا ټول پرېږدي او یو ماشوم اخلي لاړ شي جومات ته. او په تاسو پوهېږي چې په افغانستان کې یو بل رقم دود دستور لري، او ښځه نشي کولی چې په ساعتو منتظر په یو جومات کې پاتې شي او خپل د کور کار یا د کور دروازه نه سي خلاصه پرېږدي، ولې چې تاسو هلته ممکن د هغې مشر زوی یا یو نه لري یا کابل لري هغه نه اوسېږي یا خاوندې نه اوسېږي. نو د دې لپاره لازمه ده چې واکسین کور په کور رسېږي. واکسین تر څنګ باید زما په نظر دا ټیم ډېر مجهز وي، نه تنها د واکسین په باره کې، د تغذیې په باره کې، د نورو امراضو په باره کې، او د دغه بهترین یعنی زمينه د دې چې کور په کور واکسین کیږي په څنګ کې په هوا یم ورکول کیږي او خځې کې د شي چې بهتر د خپل ماشومان او د صحت په اړه کې کار کوي او چې شرایط برابر کړي یا د څاډ د واکسین ترڅنګ د امراض ترڅنګ موږ ګورو چې په افغانستان کې د سوی تغذی چې ماشومان دي سوی تغذی نه یوازې د غربت خبر ده د بې نظافتي خبر هم ده که چیرې ماشوم همیشه سال اوسېږي هغه کېږي سوی تغذی شي کولی شي تاسې ښه ډوډۍ ولري اما پاکه نه اوسېږي هغه مور باید څه رقم لاسکې ونیي ماشوم ته څنګه لاس د صابون سره پرېږدي هغه خبرې دي چې ښځه کولی شي بلخیز ته ډېر اسانه پوهاوی ورکي او طریقه یې همدغه ده چې د واکسین په ټیم کې باید تبلیغاتي ټیم اوسېږي چې په دې تبلیغاتي ټیم کې د ښځو شتون ډېر
بله زه فکر کوم چې د اغلی صافی سره زموږ رابطه قطع سوه دوی خبرې خپلې څرګندونې را سره شریکولې د ښځو پر اهمیت باندې د دوی پر رول باندې د واکسینو د تطبیق په پروسه کې اغلی نیازی تاسو له موږ سره پاتې سیز تاسو څخه پوښتنه کوم خو تر هغه مخکې به د ځینو اوریدونکو څرګندونې هم ولولم اوریدونکو تاسو د نور بس د خبرونه او ازادي رادیو د پر فیسبوک پاڼه باندې تاسو موږ تدینی څرګندونی پریښی دي زبر دغه نظرونه تاسو ته ولولم جهانزیب جهانی پر فیسبوک پانه باندې ازادي رادیو ته لیکلی دي چې د ماشومانو واکسین تطبیق کې د شوز رول ډیر مهم دی او ارزښتناک دی کچيري وشد باسیواته وینو نه یوازې د واکسین تطبیق بلکې د ژوند په ټولو امور کې کوچنیانو ته رشد ورکولای سي د لیکل چې کچيري یو مور او پلار غواړي چې ماشومی صحتمند د پاتسي نو هغه په ورځنی میاشتنی او کلنی ډول باید واکسین سي او پام ورته وسي چې په کور کې هم او په کلینیک او د واکسین په کتنځای کې هم ماشوم باید واروړي او نعمت الله حقیار لیکلی دی چې د واکسین د تطبیق پر مهال د شوزو رول اغیزمن ثابتې دلای سي سمرګل همدرد له زابل ولایت څخه لیکلی دی چې د واکسین په تطبیق کې عامه پوهاوی ډیر مهم دی ګل محمد شاد ننګرهار ولایت څخه لیکلی دي چې د واکسینو په اهمیت او ارزښت باندې شل کلونه تیر سول او خلکو ته پوره عامه پوهاوی ورکول سوی دی عبدالمالک منصور لیکلی دی چې د کوچنیانو د واکسین تطبیق کې د شوز رول د نارینه و پرتله ډیر مهم دی ځکه چې ډیری وختونه نارینه په کور کې نیوي نو د کور شذې نس کولای چې نارینه و ته خپل ماشومان د واکسین لپاره وروباسي او بلدا چې تر ډیره هده د امراضو د انتقال مخه له یو ماشوم څخه بل ماشوم ته نیسي ځکه د ټول کلی ماشومان پر یو ځای واکسینول یا په یو ځای کې واکسینول خامخا مرزونه یو بل ته انتقالوي دا نظر د عبدالمالک منصور وو او د ورسته لیکل چې همدارنګه ښځینه کارکونکي د ماشومانو میندو ته د واکسین د اهمیت په اړه ښه ډاډ ورکولای سي عزت الدین بریال لیکلی دی چې په خوست ولایت کې په یو کلینیک کې یو واکسین تور یو ماشوم ته شپږ میاشتې د واکسین کتاب کې کارت خالی یادښت کړی وو نو کله چې شپږمه میاشت او نهمه میاشت واکسین تطبیق کړل ماشوم منفي تاثیرات وکړل له مسؤولو کسانو څخه هیله دا ده چې په راتلونکي کې دا کار تکرار نسی اوریدونکو دا ستاسو نظرونه و چې موږ ته مو پر فیسبوک پاڼه باندې پریښي وو تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اوري د نور بس تخ پرونه روانه ده اغلی نیازی استاس څخه په دې برخه کې پښتنه وکم چې یو شمیر اوریدونکو هم مشتلي کلی دي چې د پولیو یا د ځینو نور امراضو د واکسیناسیون په اړه باندې کافی خلک پودي آیا تاسو هم په همدې نظر یاست خلک اوس هم عامه پوهاوی ته اړتیا لري کیا بلې اغلی نیازی تاسو زموږ غږ اوري اغلی نیازی تاسو ته که زما ژغ درځي تاسو کولی سئ چې خبرې وکړي زه فکر کوم چې د دوی رابطه له موږ سره قطع سوې ده موږ هڅه کوو چې اغلی نیازی بیرته له سټوډیو سره وصل کړو اغلی نیازی تاسو ته زما ژغ درځي
بله و خدمت کیم
مننه اغلی نیازی ما ستاسو څخه پوښتنه وکړه چې یو شمیر اوریدونکو هم مشتلي کلی دي چې د دوی په نظر اوس خلک کافی پو دي چې د پولیو واکسین باید کوچنیانو ته وکړي دوی فکر کوي چې خلک په دې اهمیت باندې پو دي آیا تاسو له دوی سره موافق یاست که فکر کوئ چې عامه پوهاوی باید نور هم لا وسي په افغانستان کې او خلک باید د ساري ناروغیو یا د دا ډول ناروغیو لکه ویروسي چې دي لکه پولیو په دې اړه باید کافی معلومات ولري.
کافی معلومات نسته، اما په هوی سوی ده، مګر ترڅنګ برته منفی تبلیغات سوی چې د خلکو ذهنیتونه خراب سوی. وس خلق دته یو درایی کې قرار لري چې آیا هغه منفی څه چې موردل دي هغه تطبیق وو او یا که دغه مثبت موردل دي تطبیق وو. یو تعداد خلق خو په دې فکر کې دي، یو تعداد چې بخیر هغه ناپوه خلق دي هغه په هغه ځایو کې قرار درلودل، لکه اوس د هلمند په ولایت کې په واشیرو په بارامچاو په خانشینو په نوزاتو په دغه منطقو کې چې د جمهوریت په وخت کې د طالبان دلته حاکم وو، هغه خلکو ته نه عامه پوهاوی رسېدله او نه هم واکسین ورته رسېدله. اکثر واکسیناتوران نه حاضرېدله چې هغه ځایو ته ولاړ شي، ولکه د یونیسف د خوا څخه د ښه ډبل ماش دغه وړاندیزم ورته کېدله، ځکه چې دوی یو وارې واکسیناتوران هم خو الال کړله، ویې وژله، شهیدان یې کړله، خلکو یو ډول وحشت اخیستې وو، ویره یې اخیستې وه، نه تلله. نو هغه د ټیمونه د کمپاین نه تلله چې هلته کمپاینونه ترسره کړي یا تبلیغات ترسره کړي تر څو خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي، آګاهي ورته ورکړي. دې پروسې ته ښه په دقیق ډول باندې اړتیا شته چې دا پروسه د سره شروع سي، منظم شروع سي، ټول افغانستان خلکو ته کور په کور ټولو ښځو ته بالخصوص هغه منفي تبلیغات چې سوي دي هغه غلط ثابت سي او هغه فواید ګټې عامه پوهاوی ورکول سي خلکو ته، او د دغه ویروس څخه د مخنیوي لپاره د دې په شان نور ویروسونه لکه چې د سینه او بغل باندې ډېر ماشومان زموږ مري په ژمي کې تر شفاخانو پورې اتانه رسېږي، یا په داسې حالت کې شفاخانې ته رسېږي چې ماشوم نور ختم وي، د تداوي لارو چارې نشته، دغسې د پشری کې ډېر ماشومان مري. د دغه ټولو واکسینونو عامه پوهاوی خلکو ته ورکول سي، ذهنیتونه باید پراخه سي، منفی اخیسته چې خلکو کړی دی هغه دراهی کې چې خلک قرار لري د هغه څخه خلاصون عمومي، او دا پروسه د صحیح منظم کور په کور تطبیق سي. اول عامه پوهاوی او تر څنګ منظم واکسینونه، چې دغه پروسه دقیقا مهمه ده، او د انسان اولیه غوښتنې دغه دی چې اول د ژوند حق دی، د صحت حق دی، د تعلیم حق دی، چې فعلا افغانان د دغه ټولو حقونو څخه محروم پاتې دي. نو فلهذا ارتیا ورته ست د نړیوال خموم دغه غوښتنه ده، د ماشوم صندوق یعنی یونیسف خموم دغه غوښتنه ده چې د خپل پروسه ګرند کی، او د نظام خموم دغه غوښتنه ده چې دوی پر اختیار باندې دي داسې دینونه کوي چې د راتلونکي نسلونو د ژوند سره لوبه وسی، د دې جواب به څوک ورکړي او دا به جبران څوک کوي؟ بلاخره دوی به ولاړ سي، دوی به نه وي، نور حکومتونه به راځي، هغه به هم نسي جبرانولی دغه خساره. دا به ډېره سخته ضربه وي د افغانانو دپاره، د افغان ماشومانو دپاره، د افغان راتلونکي نسلونو دپاره. نو فلهذا اړتیا سته چې دا پروسه ښه ګړندی سي او صحیح کور په کور دغه عامه پوهاوی ورسیږي خلکو ته.
مننه ډیره اغلی نیازی. اوریدونکو تاسو ته ازادي رادیو نور بس د خبرونه واورید. د خبرونی وخت هم نور پای ته رسیدل. خپل دواړو میلمنو اغلی ګلالی صافی او اغلی قمر نیازی څخه ډیره مننه چې لمر سره په دې خبرونه کې ګډون وکړ. بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم.
شمانو راتون کتارا موری اپلارا دخدای دپارا دما شمانو راتون کتارا دما شمانو راتون کتارا لا
لکه د بوټي ماشوم زرغون شي د واکسین ساس کی ورته ژوندون شي پام چې ترې پاتې ماشومان شي چې لوشي ګلګل چې خزان شي چې خروان شي د ژوند په لار د ماشومانو راتلونکی مورې او پلاره د خدای دپاره د ماشومانو راتلونکی څاره.